د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو پر رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر ارتیا او د غراز د تعامل پر لومړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استادو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر 6 نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شوي افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلي نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28 پورې 2.3 لک له ایران افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2.5 لک ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1.5 لک پورې رسیده. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 50 ته لوړ شوی دی. د تیلانګ نا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 150 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې لومړنۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګ نه د روغتیا وزارت پروند پیښې د مړو شمیر 12 خولې وو. په دې چاودنې کې چې حیدرآباد کارته نږدې وشوه لزګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوز په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څېړنه کې راغلی چې روسیه په جون میاشت کې د اوکراین 5.8 کیلومتر مربع خاورې نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 5.5، په اپریل میاشت کې 3.9 او په مارچ میاشت کې د اوکراین 2.6 کیلومتر مربع خاورې لاندې کړې وه. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدید ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی azadiradio.com. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چا څه قربانیانې بې خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
د غونډې د اغېزو او له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو د وکتونکي نظر هم را اخلو. له ایرانه د کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 5000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرسته دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شویو بندیزونو بیه پرې کوي.
زیات هیوادونو سره اوس چې دا منګه د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه منګه نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلي. خبرونه کې جزئیات درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاد ولی یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناشته له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لومړیتوبونه په ګوته کوي. یونما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پانه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پروندو شنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استادو او د غراس داروندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی دا چې د لومړی توبونه سدي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې ستریږي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور وورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وای چې په دوحه کې روانه دوه ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوی منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړیتوبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاري ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استازو د درېمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو خپلواکو ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړې شوې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل یو برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استادو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې. خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دی ورکړي. تیر کال د دوهې بهیر درېمه غونډه و چې په سیاسي کچا ترسره شوه. خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچا ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربیره به د دوهې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بل ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړي. د دوهې بهیر په درېمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په دیرشمه تر سره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې د دې پروسې په درېمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې له امله یې هغه ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استازو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغه ناستې په اړه اندېښمن او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی دغه راز وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زمو خوښتنه دا ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقونو ناقضین دي او په افغانستان کې ورځ تر بلې وضعیت د دوی له لاسه خرابیږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورهخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
په داسې حال کې چې د دوهې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې اصلي قربانیانې دي خالي دی یوناما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولی شي د ښځو د غږ له اورېدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنا لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې دا ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفا ده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوذ د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې له پامه ونه غورځول شي. د دوهې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو پرون دوشنبه د جون دیرشمه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیز طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی وو. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، تجارت او صنعت، مالیې، اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لاستازو سره به د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیلي معیشت، د معتادینو درملنې، خصوصي سکتور او بانکدارۍ په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موریدل چې په دوحه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمیر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمیر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څومره غونډه ده چې په دوحه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او په راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکۍ کړوخیر سټډیو سره وصل شوې میرمن کړوخیر ستړي مشي، ستاسو په ټکو ستاسو په نظر د دوهې د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. د دې ناست فکر کومه چې کومه خاصه ګټه د افغان ولس ته نه لري، بلکې یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بین‌المللي ټولنې سره په ارتباط کې اوسېږي او دغه اوسنۍ انزوانه ورو په ورو اوسي. دارنګه ناست یې صرف په داسې موضوعاتو کې چې شاید د اوس لپاره یو خاص لومړیتوب نه لري، زه فکر نه کومه دا کومه ځانګړې ګټه به په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات په سره د بین‌المللي ټولنې سره یو اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره معاصر وخت کې څه فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي، وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوي کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په نن باندې مهم لومړیتوب دا ده چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقوقو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو وګورئ چې د مایه نفوس د افغانستان چې میرمن او نجونې دي د خپل اساسي حقوقو څخه محروم دي، حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. نو دا خو ډیر اساسي او بنیادی مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعا هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت بشو کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دې مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابرې کړي چې څو پر دوی وکړی شي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. خپل ولس د نظر اچول یا مثلا بین‌المللي ټولنه هم که فکر کوي، خصوصا یوناما په دې کې یو دا رقم رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولس څنګه کیږي؟ ځکه چې طالب هم باید احساس وکړي چې دوی لپاره صرف د دوی د حاکمیت دوام او بین‌المللي ټولنه سره په ارتباط کې اوسېدل دا مهم ده، او که باقي دغه 15 پلنه وګړي چې په وطن کې اوسېږي د غوی لپاره مثلا دوی باید کار وکړي، مثلا غوی لپاره خدمت جوګه وکړي او هغه اسانتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نشي چې وطن پریدي او فرار وکړي. نو به تر بمدا وی چې نما چې بین له ټولنه برغواړي په اخر کې څنګه پیغام څه غواړي چې لاسره ریسف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشاله او راضي وساتي او کوه کان دغه فلیس څنګه د افغانستان باید حل شي.
و هم دي طالبانو په دوحه کې ل امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمیر ژمنه شوی وي چې هغه ډیره تفصیلی دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغه ژمنو نه دي درېدلي. اتل عمل دی چې دغه سپلاوی زید طالبانو تر ډیر رجمنی کوي د تعلیم په برخه کې، د خزو د کار په برخه کې، اما په افغانستان کې عملاً بیا هیڅ ډول نرمخ نریدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې. هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړی د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د خزو د تعلیم او کار په برخه کې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتګ بیا پکې نه تر سترګو کېږي. فکر نه کوي که دغه وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زرنه کې ځکه هغه کوم شرایط چې د لمرني هغه تر اوسنه دی په ځای شوی
کاملا ګوري د افغانستان په دغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغه کاملا نیمګړتیاوې درلودلې هغه مثلا په بند کې شوی او هغه په اول په جنف کې شوی او مثلا یا بیا په بند کې وشو یا بیا په دوه کې وشو دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځین نیمګړتیاوې درلودلې چې بل ملي ټولنه هم د خپل تاریخي اشتباهاتونه ذکر نه کوي او طالبان هم نه کړل الته په طالبانو د بین الافغاني مذاکرات لاري یو سیاسي حل لار لپاره مثلا وکړه کله و ته او د کله به تر سره کړو چې دوی ګټه و فقط کې دوی کول شي چې دوی په مثلا دوامدار توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنه کې دوی مدغم شي او دوی په یو سیاسي حرکت یا جنا وکړي شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل هغه مخ وګرځاو د نړۍ بین الافغاني مذاکرات اصلا نه وي ته وای چې دا یو ناکامه پروسه ده نو غواړي او اوس قدرت نه سي فکر کوي چې دا دایمي ده مطلب دا چې له تاریخ نه نزدک کوي هو هم دارنګ بین ملي ټولنه هم دغه اشتباهات وکړي چې امریکا واقعاً دی واقعي په حل په لاته کې نو باید چې اول هم دغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجه یا رسیدلې وای بلغه افغانستان ترکو حالې وای نو هم په دې ټولنه یو غلطه یو نادرسته لوبه د افغانستان سره کې او په اخر کې ول افغانان خپل ځان سره جفا کوي زه فکر کوم یو وزنې حل لار هم ده چې مګر بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپل منځ کې سره کې نیتل څو پورې افغانستان وضعیت کې بدلون راشي او افغانستان د غنځوان موزي او یو د حل لار پیدا کړي
کور ودان د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکی کړو خیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او په دوه کې د ملګرو ملتونو طالبانو او یو شمېر سازمانونو د استادو د غونډې پر اغیزې خپل نظر را سره شریکو
د آزادۍ رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره آزادۍ رادیو صاف او روانه ووري څلیدو شاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
اوریدونکو سپرزو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري او یونیسف ویلي چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوي چې ځینې به سرپرست دي
ولس کلن ځوان چې تازه خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوه دا چې نغواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د خپلوان په کور کې ژوند کوي دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول زه چې کله ونی ولم زما کالی پلاتل او ویل چې پیسې دې چرته یخي زه د کار لزای ونی ولم او ردی مرز کړم کورنۍ په ایران کې پاتې ده زه دلته به سرنوشتم په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي ملګری ملتونه هم کډوالو ته پام کوي د وای کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د منډلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و خدانه وازی ماشومان لغپلو کورنۍ پرته ډیپورت شوی بلکې د کورنۍ داسې مشران هم چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوی فیصل چوس محل په هرات کې استوګن دی وای نګدی یو میاشکې کې چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده نموړی ازادي راډیو ته ویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم
دی وای ما په دکان کې کار کول زی ونی ولم او رستي یو کم ته یوړم بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمه ته واسطه ولو او رستي دی خو افغانستان ته راوړم اوس مخته څو ویزه نه راکوي چې زبیر تخپل کورنۍ په ایران تلار شم تیر ستونزې لپاره
مشکلات
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15000 نه ډیر ماشومان لغپل کورنۍ پرته افغانستان ته ستانه کړل شوی یونیسف پروند د جون په دیرشمه په خپل ایکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د اساسي تاج الدین اویوال په حواله لیکلی چې په جون کې واځي د اسلام کلا بندر لاره افغانستان ته 1,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوی چې د دیرشمیر اتسلورم برخې ماشومان دي نو موږ دا هم ویلي چې هر ورځ لکتر لګه 40000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي یونیسف ویلي د خپل شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا تغذیه او بو په ګډون ژوند ژغورون کې خدمات وړاندې کوي په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومان ستنول لو په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي د ماشومان د حقوقو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته ویل چې له کورنۍ پرته د ماشومان ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي
مشکلاتی که
فعلا دی وای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لکه مستونز سره مخ دی لګونډیو هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده. دا یو ډیر جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم لکورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي، څوک د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي، ان امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس محل دا ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو سم ورزو، په اروپا کې د تودوخه په اړه یو راپور ته په ایتالیا کې د هوا د تودیدو لکبل یو تن مړ شوی دی. په اروپا کې په دیش پورزو کې هوا ډیره توده شوی د ایتالیا په زینو برخه کې. حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولې دی. په فرانسې کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو تودا میاشت یاد شوې ده. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوی دی او د ښار اصلي اوسیدونکي په دې ورځو کې له بیساري تودوخه د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي. یونانی الیزابت چې پلنه خولۍ پر سر او چتره په لاس کې ده هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلې ده.
هو اوبه ډیر کم خولۍ هم په سر کوم چې د وجود اوبه مې کم نشي.
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 21 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداري ورکړی دی. د ښاروالۍ په نخو کې د خبرداري سور رنګ د تودوخه تر ټولو سخت حالت بلل کیږي. په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی. اسپانیایي چارواکو د سه شنبې په ورځو ویل چې سګنۍ جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوی دی. د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخه درجه په بې ساري ډول د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده. یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې لا اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ.
Bueno, lo hemos pasado como hemos podido, mucha calor, mucha calor.
Gaza sam do zakhte hawa dira tawdada. Khou mug makhke la makhki pohidu ba dira bus ko aw khpali rokhtiyata mutawaji us.
Europa de shne luye wache ponum yadigi. خود هوا تودوخه اوس د دې قاری شینوالی ته ګواخ کوي. تیرونی د یونان د پلازمینې اتن په 40 کیلومتری کې په یو ځنګل کې اور ولګید. د دې ځنګلې سیمې 40 تن اوسیدونکو د مرستندوی ډلو لخوا وژغورل شول او که څه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژنې، خو د ځنګلې یو لویه برخه ایره شوه. اروپایان هیله مندي چې وضعیت به ښه شي، خو اصلي دوبۍ لاره کې دی او د چنګاښ او زمری د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دا ټولګه مو د افغان سوداګرو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. افغان سوداګرو پرون ویل چې د غلام خان بندر بندي د ورته سر خوګي جوړ کړی دی. د پاکستان حکومت د یک شمې پورز د غلاره چې یو ترانزیتي لارې ده بند کړه. د غرازی او شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی او تاجراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خندونه لا پسې زیات کړي دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدود توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او د غرازینو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغو کې هم پیسې د بانکونو له لارې نه بلکې د حوالې له لارې انتقالوي. افغان سوداګرو سره خبرې شوې او په ستونزې دا راپور برابر شوی.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم یې بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجي عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه و ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مصادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش دپاره موږ ته مشکل راچو، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګیا لاره ته خلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې د واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات کې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
خلق مجبور دي چې دا حواله ومني، ځکه کوي نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولای، همدا خطر مني. کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي، ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دي باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاده جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو تر څنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
تحریمونه ولګوله، د دې تر څنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت زمان بېرته ور نه کړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې تر څنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. متاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
کله طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شول نو باز مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپل ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دې په کاغذو کې ودی چې 50 سره هغه 50 سره کلرن رسمي راځي نو چې د دې هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنه یې کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټول بجور روغ او صحت مند بوسي د روغتیا جامی مو پتن اوسي. ګران زکون کو زادیا نسل هیستا سرون کې او زلی بیا تاسو ټول ته د ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ال سم لوسته شرغلاس وای او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د 1324 صفې څخه پیل د 1425 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي وه، خو بیا هم راځو فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو. البته موږ او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې موږ او تاسو ول 1418 عنصرونه کشف شوي دي، نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په دریو برخو که چېرې موږ او تاسو ووایو په عمومي ډول په فلزاتو، غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم په دې کې موږ او تاسو غواړو په دې لوست کښې فلزات وپېژنو چې خپله فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته موږ او تاسو حادي جسمونه ورته وایي چې خپله حادي جسمونه هغه جسمونو ته ویل کېدله چې کېدلی شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. چې دا ډول اجسام ته موږ او تاسو البته دا ډول عناصرو ته فلزي عنصرونه هم ویلی سو چې دوی د برېښنا او د تودوخې ښه حادي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کیږي. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، فلزات چې دي خپله د فلزي ځلا درلودونکي دي چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کرسټلي جوړښتونه هم لري، د پاڼې کیدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري. چې زیاتره فلزات چې دي خپله په نړۍ کې په ترکیبي باندې هم پیدا کیږي، چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کیدای شي، چې یو هم موږ او تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپله درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل شي. چې لومړی پړاو خپله د فلزاتو د قانې د تیږو راایستل دي، دوام پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او درېیم پړاو چې ته خپله د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د قانې د تیږو برابرول و چې موږ او تاسو لومړی باید دغه تیږه چې شي اوسي باید وجود ولري تر څو موږ او تاسو د دوی څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د قانې تیږو د برابرولو لپاره که چیرې موږ او تاسو وګورو، لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات چې کړو جلا کړو. یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم موږ او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو، دا ډول قانې ډبرې کېدای شي ساده لارې، بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپلې یو بله فزیکي لاره هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپله فلزات د ناخالصو موادو څخه چش کوو جلا کوو د یو مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات د ناخالصو موادو څخه بیل کړو. او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړېدلو له په طریقه سره هم کولای شو چې د ناخالصو موادو څخه د کاني ډبرو جلا کولو یوه بله لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي حلوي، چې دغه حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زر څخه چش شي بیل او یا جلا شي. ګرانو زده کوونکو، کله چې لومړی پړاو پای ته ورسېد، دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپل مرکباتو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي. او دوی چې دي کچیر وګورو خالص فلزات چې دي، کېدای سي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نور موثره لاسته راځي، خو کچیر موږ او تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره موږ او تاسو د ارجاع د جریان په اساس سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یو اندازه تودوخه ورکو، او وروسته بیا هغوی څه کوو؟ ارجاع کوو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یو اندازه تودوخه ورکوو، تر څو د دې باعث چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجاعي تعامل ترسره شي، او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې څه ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولای شو په یو کیمیاوي لار سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې څه وکړو لاسته راوړو. کچیرې دلته وګوري موږ او تاسو یو د فلزي اکساید او د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بل اخره دغه مرکب چې لاسته راځي، یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجاع څخه، ځینې د کمزوري الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې د قوي الکتروپازیتیو فلزات په اساس چې شو سي ارجاع سي. خو یو بل طریقه ګران زده کوونکو چې خپل د فلزات لاسته راوړلو لپاره، هغه د برېښنا په واسطه د فلزات د مرکباتو ارجاع کول دي، چې ډیر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډیرو الکتروپازیتیو درلودونکو دي، نو کېدای شي هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو، یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي، او د دوی ویلې شوی حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکړو چې ورکو د یو برېښنا جریان ورته ورکړو، چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي، او بل اخر موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو دریم پړاو ته، چې په دریم پړاو کې د فلزاتو صافول دي، چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډول سره چې شکرو ترتیب کړو. چې لومړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده، چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د غوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکي چې شو سي ټیټه وو سي، لکه سیما او زنګ او مګنیزیم او داسې نور، د پرلپسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغه چې شکرو بیل او یا جلا کړو. دوام کې دای چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو چې شو کړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې شکرو الکترولیز کو، یعنی د برېښنا جریان او تیر کو، چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماده لیکلې وینئ، موږ تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا، او په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې سي په انوت کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي، او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شو سي په کتوت کې بیا ریډکشن سي، او د دوی په ویلانس کې چې شو سي یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د فلزاتو د صافولو لپاره هم کولای شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو، چې په ساحوي تصفیه کې بیا موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې خپل دلته د فلزاتو د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي، چې په دې کړنې کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سی وی سیم کې کېدای شي چې شو سي تړلې وسی، او په عین وخت کې ورته د نن کړل سي، چې دلته یو اله ده چې دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوی سیم هغه تاو شوی یا کوایل شوی جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو، کچیر دې ته وانه زه تو دوه خبر کول سي، او د دې تو دوه خ ډیر کړل سي، کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي، کله چې دا فلز ویلې کیږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دالته یو سو چې کیږي یو سو فلزونه، البته خپل دغه فلز چې د ناخالص میلې لشي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول سي، او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص تو کې هم حالي جواب بل اخره فلز هم ویلې کیږي، او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نیوي فساده اشاریه، مثال نه نیوي اشاریه نه نیوي فساده خالص ډول سره فلز شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو، اوس د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته، چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه، چې خپل د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصر په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کېدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل شي. البته د دوی د باندنی قشرونه یا هم خروجي یا خارجي قشرونه چې دي خپل د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کېدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پیریود او البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو زده کوونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شي اوسي ختم کړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي، خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوه ګونې خاصیت خپل ځان څخه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي، او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده، خو نسبت صرف ته او صرف څخه کېدای شي ډیر لیتیم نرم اوسي، یعنی صرف بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري، خو د دوه عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي، د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پاله پسې توګه چې شي سي رازو ګرانو زکون کو خپل د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ول فلزي عنصرونه د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده، و سوډیم عنصر به پیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نو می سوډیم د سمبول په ان ای سره شودل کی جاتمی نمبر یو ول سو اټمی کتله مسای په درویش سره ده، او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپل د دی وی په نوم سره یو عالم په 1300 اووم زیږدی سکال کې خپل د یو ویلې شوی سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیز څخه لاس تر اور، چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلورایډ څخه چې د سوډیم کلورایډ څخه عبارت کار اخصل کیږي. البته دا غا الکترولیز په عمل یک چې مور او تاسو فلزي سوډیم د اوسپن په کتوت کې راټولېږي، او د ویلې شوی سوډیم کلورایډ د الکترولیز تعامل مور او تاسو وینئ چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی دی. وګوري سوډیم دوه اټوم سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر او ګردی الکترولیز او دوه الکترونونو څخه چې سي البته په دې ځای کې استقلال سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې شکیږي تجزیه کوي، او کچیر بیا موږ او تاسو او ګرو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینه هغه بیا په انوت کې په منفی عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي، نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامه سوډیم مساوي کړي په سوډیم کلوراید سره، او سوډیم کلوراید به بیرته کچیر مور او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت عین باندې تشکیلې تجزیه کیږي، چې په دې طریقه کې نه نوي فیصده خالص سوډیم مور او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو، چې کېدای شي بیرته په لومړنی توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړنی توکي ډیر چې شو سي ارزانه اوسه. رازو ګرانو زکون کو یو هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې موږ تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت د سوډیم کلورایډ څخه ده، چې مالیکولي فرمولې موږ تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب شوی ده. سوډیم نایټریټ چې دای مالیکولي فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی ده، او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې د خپل موږ او تاسو نور نمونه هم لري، یا معمولی نمونه سوډیم کلورایډ ته د خړو مالګه وایو، سوډیم نایټریټ خپل د شیلې شورا وایو، او البته سوډیم کاربونیټ ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربونیټ خپل د ډوډۍ سوډا هم وایلی. چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات، او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دي څه ډول خواص درلودونکي دي او د کوم مواد سره تعامل کولای شي. البته ګران زده کوونکو د سوډیم عنصر چې د مروتاس یو فلزي عنصر ده کېدای شي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکري د لاس ورکی وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب څخه لاس ته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیت ګران زده کوونکو کولای شي چې سوډیم د تودوخ پښتون کې د هایدروجن سره هم کولای شي چې تعامل تر سره کړي. کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي مروتاس وینو چې دوه اټم سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب څخه تشکیلي لاس ته راوړل کیږي. یو بل تعامل دم ګران زده کوونکو په دې تعامل کې مروتاس وینو چې سوډیم کېدای شي چې د هالوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هالوجن لرونکي یا هم هالوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هالایدونه لاس ته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاس ته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو ویني سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه چیشته شوی ده لاس ته راوړل شوی ده چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و. رازو ګران زده کوونکو دلوس په دې برخه کې مراو تاسو ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوی دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو زموږه تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پرې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستي. ګرانو زکوونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون دی لسم لوست شر لغلاست وای او هله لرم چې د لوست رستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو زموج او تاسو نن ورځ درسي موضوع ده الدهایدونه چې د یو سلو اووه څلوېښتمې صفې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه. په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بېهوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای سو چې الدهایدونه وپېژنو چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي. الدهایدونه چې د خپله د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کیږي که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي الدهاید موږ او تاسو چیش کوي په لاس راکوي چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون یې له عضوي پاتې شونو سره چیش شوی ده ترتیب شوی ده چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکل ګروپ ده رابطه سي ایچ او چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. لذوک ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او هم دې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی رادیکلي نوم یا خپل رادیکلي نوم ایښودنه چې ده د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپل الدهایډ لاسته راغلی ده اول لویا لومړی هغه اخیستل کیږي. یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهایډ او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستارې په وای ایل سره چیش کولی سو اضافه کولی سو یا هم ترتیبولی سو یا هم بدلون ورکولی سو. خو که چیرې بیا په دایپاک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو دایپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یو اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي
داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپل د کاربنول د ګروپ کاربن سره وجود ول لومړی شماره هلته باید ولیکل سی، نه نمبر وهول یا شماره گزاري څخه ورسته کولای سو چې خپل د اور زنجیر یعنی د کاربنونو د شمیر ټاکل، یعنی هغوی شمیر باید ور ټاکل سی، بیا ورسته کولای سو چې خپل هغه اور زنجیر یا هایدرو کاربن چې د هغه د نوم هغه ورسته توري چې اید تی اید د هغه توري پر ځای باندې د ال کلمه ور سره چې شکو ورستاره اضافه کړو، او په همدې ډول سره بیا ورسته د ماویزیو نوم اخلو او د اور زنجیر د کاربون د اور زنجیر هغه د کاربونونو د شمیر او نوم شماره گزاري په اساس باندې هغه اخلو، او په بل اخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم شودنه تر سره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کې شوین او کچیر په معمولی ډول سره او په همدې ترتیب سره د پاک په طریقې سره د دوی نوم شودنه اجرا کوو، موږ او تاسو وینو په دې لمړی مثال کې ایتانل ای تانل مرافع سوال چې لومړی اور زنجیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته خپل د کاربینول ګروپ ور باندې وځه شوی ده شماره گزاری کیږي، او ورسره د هغه څخه د اور زنجیر نوم اخیستل کیږي، او د هغه شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول ګروپ ور باندې شوی ده وځه شوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپل ایتانل ده یا هم اسید الدیهاید ده، او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته بیا وګوري کچیر موږ تاسو وګورو سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپل پروپان ده. کچیر د پروپان مرکب د الدیهایدونو پر اساس باندې نوم ښودنه اجرا کو نو وایي چې پروپانل تشه پروپانل، او کچیر بیا موږ او تاسو په همدې ترتیب سره د پاک په طریقه سره د هغوی نوم ښودنه او په معمولی ډول سره وګورو پروپانیل الدیهاید وای پروپانیون الدیهاید. په همدې ترتیب سره په دریم مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو اور زنجیر انتخاب شوی ده، بیا په همدې ترتیب د شماره گزاري ورکول شوی ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، او بیا شماره گزاري هم د هغه کاربون څخه پر شوی ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نږدې ده. په همدې ترتیب سره لومړی یو دوه هم درې څلور پنځه، نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزی نوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو اوسې نږدې اوسې، نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپل کومه ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وځه شوی ده، او پر څلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وځه شوی ده، او خپل بیا ورسته د ټول اور زنجیر یا زنجیر ډول سره د ټول مرکب نوم همدې ځای د اساس موږ او تاسو وایي چې پینتانل. دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل، پر څلرم کاربون باندې میتایل پینتانل، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولیدل چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدیهایدونو نوم ښودنه په معمولی او په ایپاک په طریقې سره اجرا کړو. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو چې الدیهایدونه وپیژندل، د الدیهایدونو هغه نوم ښودنه وه، اوس رازو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الدیهایدونو فزیکي خواص لوړو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي. البته فزیکي خواصو درلودونکي دا چې خپل موږ او تاسو ویل الدیهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپل هم قطبي او هم غیر قطبي دي، نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دې کتلې یو له بل سره ډیر نږدې دي، او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د اشیدو درجه ششته لوړه یا هم زیاته ده. نو دوی چې د 15 درجه د سانتیګریډ کې دوی د غاز په حالت کې شتون لري، هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د دوا څخه بیا تر یو ولس پوري، یا هم مثال لکه فارمالدیهاید خپل دا چې د 15 درجه سانتیګریډ کې د غاز په حالت کې شتون لري، د کچیر د کاربونونو شمیر د دوا څخه تر یو ولس پوري وي، بیا دا ډول الدیهایدونه د په مایع حالت او کچیر د یو ولس څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات سي، نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدیهایدونه په جامد حالت کې شکیږي پیدا کیږي. بل د دوی د دغه د مالیکولونو قطبیت چې د مراته سوال چې د ډیر چیت د په اوبو کې په زیات اندازه سره منحل دی، په اوبو کې حلیږي، او د دوی د الدیهایدونو چې د اوبو له مالیکولونو سره خپل یو هایدروجنی اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره په اوبو کې حلیږي، او د دوی د قطبیت چې د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو چې چیږي او د هایدروکاربونونو کاربونی ګروپ اغیزه قربانی چش کیږي ډیری نو پام دی اساس دی په اوبو کې پاسانی سر کولای شي چش سي حل سي دا هم د الدیهایدونو د فزیکی خواص وا رازو اوس د الدیهایدونو کیمیاوي خواص ولو کرن د کون کو چې دې سړول کیمیاوي فعالیتونه تر سره کولای شي الدیهایدونه چې دی خپل عموما د دې کیمیاوي فعالیت دی د نور مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دې سره فرق لري یا هم توپیر لري ځکه د الدیهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري نو د هغوی هم دغه هاډی کې پراساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نور مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولای شي لومړی کچیر موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي خپل جمعي تعاملات ترسره کړي په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیل وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دی کولای شي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي او په دې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولای شي چې یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولای شي چې چوکړي تعامل وکړي کچیر تاسو په دې ځای کې ځیر سي دلته د الدیهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده د الدیهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتال دیهاید د چا سره تعامل کوي د هایدروجن سره تعامل کوي او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کټلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي د دوی ترمن هغه د الدیهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چوه هغه لمن زیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول تشکوي ایتایل الکول فلاس راکوي او کچیر خپل موږ او تاسو اسیتون ته ډیر سو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپل د الدیهایدونو هغه د مرکبات د جملې څخه شمیرل کیږي کچیر اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو چې تک شمو او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته فلاس راکوي چې فلاس راکوي ایزو پروپایل الکول یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدیهایدونه لرو چې خپل مهم الدیهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدیهاید اسیتال الدیهاید خپل یا هم فارمیک الدیهاید موږ او تاسو ورته وایو فارم الدیهاید چې خپل د الدیهایدونو یو لمړی مرکب الدیهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلی روف په نوم نومیده دا هغه په واسطه تله سو نه پینګو سم کال کشي کاش سوچ فارمال دی هاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکې دی او د الدیهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی یا هم فارمال دی هاید یا هم خپل د میتایل د چې خپل فارمال هم ورسره چې شوی دی نمول شوی دی چې فارمال دی هاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول باندې په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورسره چې شوی استفاده وسیا او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښهام کولای شو چې فارمال دی هایت شو سیالته وجود ولري او د یو وژن کې مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي او فارمال دی هایپ او بوکشي په بوکشي سلويش فساد په یو خلیج او د هغه سلويش فساد محلول خپل د فارم د فارم ملین په نوم سره هم یادی جاو کولای شو چې په ډیر ځایونو کې د دې استعمال ولرو چې خپل د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولای شو د کورونو په وسایلو کې هم کولای شو چې د فارم الدیهای سره چې شو کړو فارم الدیهای څخه استفاده وکړو یو هم ګران زکون کو خپل د فارم الدیهای څخه ورسته یو بل مرکب چې هغه د اسید د اسیتال دیهاید په نوم سره یادیږي چې اسیتال دیهاید به په دې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې مایع ده چې خپل په یو او بوکشي حلیجی او د شیدور ټکی چې د هغه په یو درجه د سانتیګریډ کې په شیدور ازي او د اسیتال دیهاید څخه کولای شي چې موږ تاسو اسیتیک اسید یو نو چې یو نو تیزاب دی هغه لاسته راوړو ایتانول او په دې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولای شي د اسیتال دیهاید طبقات لاسته راوړلای سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ په لومړي ماده لکه شمور او تاسو فارم الدهایت لرو، او په دوام ماده لکه شمور او تاسو وینئ چې اسید الدهایت دی، او هم د کپر او 250 درجه د سانتي ګریډ کتلس په موجودیت کې موږ او تاسو وینئ چې اسید اسیتیک اسید ورڅخه چې څه ده لاسته راوړل سوی ده، چې خپل دغه سیتیک اسید چې د خپل د پارا الدهایت په نوم سره هم یادیږي، چې د پارا الدهایت خپل د میوه په شان خوند لري، په یو سل سلر بیش درجه د سانتیګریډ کې په شیدو راځي، خوب راوړونکي مرکب ده. په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چې کیږي استفاده کیږي. زو ګران زده کوونکو، اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې یو ارزونه لرو، یو څو سوالونه ترتیب سوي دي، دا سوالونه ته په تاسو ځواب ورکړي. مننه ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه، تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.